سلام، ساعت 3:54 به وقت کابل است. اینجا رادیو زودیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با من ستار فروخ. یک هیئت ارشد پاکستان در کابل است و با مقام‌های افغان دیدار می‌کند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در نزدیک دو هفته اخیر ده‌ها غیر نظامی در حمله‌های طالبان کشته شده‌اند. و هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را ثبت کرده. تفصیل خبرها. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت ارشد پاکستان امروز به کابل رسید. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییت گفته که این هیئت با مقام‌های افغان درباره صلح، موضوعات امنیتی و دیگر مسائل بحث خواهد کرد. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان روز جمعه برای رادیو آزادی درباره سفر این هیئت چنین گفته بود:
ای هیئت جزی از امو روند جاری مذاکرات بین افغانستان و بین پاکستان است که از 8 ماه به این طرف آغاز شده که همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزیش است.
پیش از ورود این هیئت پاکستان به کابل، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه افغانستان و ترکیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول درباره صلح افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست نشر شد، افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم شده و روی آتش‌بس فوری در این کشور و بر ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوهای صلح تاکید شده است. قرار بود نشست استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما پس از آن که طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند تا پس از عید فطر به تأخیر افتاد. والی هرات میگوید که در انفجار در یک مسجد ولسوالی پشتون زرخون 12 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالوحید قطالی به رادیو آزادی گفت که انفجار در قریه مارآباد ظهر امروز رخ داده. قطالی افزوده که این رویداد زمان صورت گرفت که افراد طالبان سرگرم ساختمان و واسکت‌های انتحاری بودند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک دو هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله‌های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها امروز گفت طالبان از 25 ماه حمل تا کنون 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در مناطق مختلف انجام دادند. او افزود که نیروهای افغان در پاسخ به این حمله های طالبان شماری از قماندان های برجسته و افراد این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات سخنگوی وزارت داخله را رد کرده و در توییترش نوشته که این گروه هیچ حمله علیه افراد ملکی نکرده. از زمانی که روند گفتگوها بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، افغانستان شاهد افزایش خشونت ها بوده است. این خشونت‌ها غالباً کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را ثبت کرده. بر اساس این ریکارد تازه در 24 اپریل نزدیک به 347 هزار مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. وزارت صحت هند میگوید که اضافه از 22600 مورد مرگ و میر هم در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده. مقام ها گفتند که با کمبود اکسیژن، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند سرازیر شده. با جمعیت بیش از 1.3 میلیارد تن، اکنون شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در هند به بیش از 16 میلیون تن رسیده و آن کشور را پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار داده است. ارمنی تبارهای آمریکایی این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را جشن گرفتند که قتل عام ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته. اما این تصمیم انقره را خشمگین کرده و ایالات متحده را به بازنویسی تاریخ متهم کرده است. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که دیروز شنبه در بیانیه رسمی این کشتار را نسل کشی خواند. این بیانیه در روز یادبود کشتار ارمنی ها صادر شد. این کشتار در آغاز سال 1915 در جریان امپراتوری عثمانی صورت گرفت. و 93مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار زیر سایه ویروس کرونا امشب در لس آنجلس برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد سینمایی در مکانهای باز و سربسته برگزار و به طور زنده از تلویزیون نشر خواهد شد. در این مراسم به بهترین فیلم ها جایزه داده می شود. ساوند آف میتل، جوداس آن بلک مسیا و در ترایل آف شیکاگو شامل 8 فیلمی هستند که برای دریافت جایزه اسکار نامزد شدند. قرار بود مراسم اسکار 2021 در ماه فوریه برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برای 2 ماه به تأخیر افتاد. پایان خبرها از رادیو سودی. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه له آزادي راډیو.
سلامونه د آزادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونه ته شرق لاس. د دې اونۍ په خبرونه کې د بحث موضوع مو د افغانستان په ګونبکونی کې د فساد شتون دی. شنوندگان عزیز سلام، شما صدای ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 در رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد روی چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان بحث خواهیم کرد. در این اواخر سرپرست وزارت مالیه به چندین ولایت کشور سفر کرد و دیدار نزدیک از گمرک های افغانستان داشت و شعارش را نیز مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان گفته است. تاسی کولای سئ چې د خبرونه د موضوع په اړه اوس موږ سره په دې شمیرو اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. 0999 40 53 40 او 0902 15 55. شنوندگان عزیز، شما می توانید در رابطه با موضوع امروز که چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است به شماره های 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 به تماس شوید. برنامه عدالت با مبارزه با فساد تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و به ساعت 4 این برنامه به پایان می رسد. بس امروز ما روی چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است. مهمانان ایرا که در این برنامه با خود خواهد داشتیم آقایان قیوم نظامی، رئیس اداره یالی مبارزه با فساد اداری، و همچنان سخنگوی وزارت مالیه آقای رفی تابی و ناصر تیموری رم از دیدبان شفافیت، و نیز یکی از رئیسان پیشین گمرک ننگرها را، نصرالله صاحبزاده را، با خود خواهد داشتیم در این برنامه تا روی چگونگی وجود فساد در گمرک های کشور بحث و گفتگو بکنیم. در این قسمت برنامه خوش آمدید میگیم به آقای نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک ننگرهار. میخواییم که یک بک‌گراند و یک پیش زمینه در رابطه با وجود فساد در گمرک ها داشته باشیم و چگونگی آید این گمرک ها. بعد بحث را با میمانان دیگر دنبال میکنیم. صاحبزاده صاحب، شرق لست خبروانی تا در آزادی رادیو خبروانه، در عدالت و فساد سر مبارزه خبروانه ده. گمرکونی که در فساد موضوع یا لدیر و پیچل و موضوعگان اتخه ده، او هم دارنگه کلونه کیش چه در شهرون هم ورکول کیش پا گمرکونی که باید در فساد سر مبارزه وسی. تاسی چل تا یا دوره تجربه در ریاست درل در ننگرهار پا گمرک کی، اول که دسی یا شایسته بگراوند مشترکی چه در افغانستان گمرکونه د افغانستان د کلنۍ عوایدو پورې څومره اغیزه لري او د چی شایسیت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ول تاسو نه ډیر او همدارنګه تاسو میلمانه چې دلته ناست یاست، سلامونه او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. من او تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې ګمرکونه دا د مملکت د ملا تیر دی. ګمرک په اقتصاد کې مهم رول لوبوي، همدغه ګمرک دی چې موږ او تاسو ته جابس کریئیټ کوي، اقتصادي پرمختګ کې وده کوي. موږ او تاسو امنیت د همدې د ګمرک د لارې ساتو، که ډاکټر دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي، او که معلم دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي. په ګمرکونو کې تل هر رئیس یا هر مشر چې ګمرک هدف او فکر او اراده همدا وي چې موږ څنګه وسولې عواید لوړ کړو، سوداګرو ته خدمات وکړو، او د فساد کچه کم کړو. یو شی باید یادونه وکړم چې په ټوله نړۍ کې په ګمرکونو کې ستونزې شته. د فساد کچه کمول د زموږ د ټولو هدف دی. ولې؟ هغه مسایل چې هغه د دې لامل کیږي چې هغه په ګمرکونو کې فساد ته لار هواري، زه غواړم چې په هغه باندې لږ وغږیږم تاسو سره. بخنه غواړم چې تاسو سوال دا و چې د ګمرکونو ونډه د مملکت په اقتصاد کې نو هغه مهم رول لري. تاسو وګورئ زموږ تاسو بودیجه تقریبا 1.4 شاوخوا رفیسې بدلته وي، شاوخوا 1 میلیارد امریکایي ډالر ده، چې موږ او تاسو بیا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر خپل د عوایدونه یې دغه کوو مرفوع کوو. نو طبعا په هغه کې د ګمرکونو ونډه، د عوایدو ونډه، د پرایویټ سیکټر ونډه دا ډېره زیاته، او ګمرکونه هغه مهمه برخه ده. هغه لاملونه چې هغه موږ فکر کوو او هغه زما په وخت کې کله زه رئیس د ننګرهار ګمرک کوم چې ما لیدل چې هغه د فساد لامل ګرځي. ځینې مسایل داسې دي چې په ګمرکونو کې د ساختمانونو، د بشپړ ساختمانونو نه موجودیتونه دي. ځینې ګمرکونه د ځای پراخوالی، ځای پراخه نه چې هلته مامور تشریح وکړي. په سیستم په قوانینو کې هم موږ او تاسو ستونزې لرو. قیمتي ښودنه، تعرفه، د مسلکي مامورین روموالی، تجارانو خپله پوهه، ځینې مسایل داسې دي چې د بلټي مالونه دي، متفرقه مسایل دي، د ټیشي کوډونو مسایل دي، د ترازوګانو او د یخونو او د منظم پارکونو نه موجودیت دی. دا هغه مسایل دي چې ریښتیا هم فساد ته پکې لاره واري. موږ تاسو کله چې ما هلته منهیس رئیس مې هلته کار کوو، نو زه دغه مسایل سره همیش مخامخ کېدلم. په دې مسایلو کې د مرکز مرسته ډېره زیاته اړینه ده، د مامورینو ټریننګ، د هغوی ظرفیت سازي دا ډېر زیات مهم دي. هغه مسایل چې په خپل موږ او تاسو پورې اړه لري چې هغه موږ او تاسو کولای شو چې د دې مخنیوی وکړو، هغه دا دي چې د بیروني دوایرو د مداخلي مخنیوی باید وکړو. د قوانین باید یو شان ټول ولایتو کې تطبیق شي، که هغه ننګرهار دی او که کندهار دی او که خوست دی او که پکتیکا ده، که پکتیا ده، که نیمروز نور ولایتونه دي. ځینې وختونه کې داسې لیدل کېږي چې ګمارنې هغه د یو منظمې پروسې پر اساس باندې نه کېږي، هغه د شخصي ارتباطاتو پر اساس باندې وشي. هغه بیا ډېره مشکله وي چې یو رئیس هلته لاړ شي او هغه د ټول مسایل په یو دفعه باندې.
صاحبزاده صاحب، هر وخت داسې انګېرل کېږي چې یو څوک چې په ګمرک کې دنده اخلي، که حتی هغه یو عادي مامور هم وي، په عام اصطلاح هغه نږدې خلک ورته وایي چې والا کار دې جوړ سو. هغه په دې معنا چې دا دغه پیغام موږ ته رارسوي چې د فساد کچه دومره لوړه وي چې یو عادي مامور چې یو څوک په ګمرک کې وظیفه اخلي، خلک ورته وایي چې والا کار یې جوړ دی، ګمرک کې وظیفه اخیستې. دغه تصور ولې شتون لري له ګمرکاتو څخه؟
دغه موضوع ته زه راتللم، یعنی دا مهمه موضوع ده. خپل عامه پوهاوی ډېر زیات مهم ده. یعنی دا ډېره رښتیا هم مال لپاره من هیڅ رئیس ډېره ستونزمنه وه، ډېره مشکله وه چې کله ګمرک ته لاړلم نو ټولو خلکو همدا فکر کوه، او در چا سره همدا فکر چې اوس به بنګلې او موټرې به یو زرې موټرې به یو ګاردان به یو کیسې به. متاسفانه داسې نه ده، هر څوک چې هلته ځي یا دی په یو پاک فکر باندې ځي. او هغه د فساد لپاره نه دی. ولی موږ هغه اساسي مسائل چې هغه د فساد لامل ګرځي چې هغه باید موږ تاسو ځان نه شروع وکړو. ولی سیستمونه ډیر مهم رول په دې کې عملی کوي چې هغه موږ تاسو نادیده باید ونه نیسو. یعنی چې مامور لپاره څه هغه سهولتونه چې ورته ضرور دي، که د هغه معاش دی، د هغه د وظیفې مسؤلیت دی، د هغه خپل امنیت دی، هغلته د هغې لپاره هغه سهولت چې هغه پکې وشي کولی موټر تشریح کړي، هغه یو منظم سیستم ولري. زه فکر کوم چې بیا مامور دې ته نه مجبوریږي چې هغه دې حتماً فساد وکړي. زما بحث په دې باندې دی چې موږ او تاسو هغه غټ مسایل چې هغه رښتیا هم په دې کې موږ سره مرسته کولی شي چې د فساد مخه ونیسو، هغه موږ او تاسو ډېر وخت هغه هېر کړي دي. او همیشه هم په دې باندې فوکس کړی دی چې مامور لاړ او دا به د خیر سره، لکه څنګه چې تاسو ویلي، دا به اوس په څو ورځو کې ځان ته کور اخلي او نور مسایل. زه وایم که په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو چې دلته یو منظم بستر آماده کړو او دغه مامور په درسته طریقه باندې کار وشي کولی، نو دا باید د مرکز نه ملاتړ ته
خو دغه اصل مشکل اوس دغه اصل مشکل ته کراسو تقریبا شل کاله یا نولس کاله کې چې د افغانستان حکومت وایي چې موږ ګمرکونه الکترونیکي کوو او سیستمونه جوړوو چې دغه پیسې شخص لاسته ونه لویږي. دا څه علت دی؟ آیا دلته مافیایي کړۍ شته؟ آیا حکومت یې نه غواړي؟ آیا هلته څوک چې کار کوي هغه یې نه غواړي چې دغه سیستم شفاف سي او دا سیستم برقي جوړ سي، دې ته بیا اړتیا نه وي چې د شخص کار وي او هلته لاسوهنه پکښې وسي؟
موضوع دا ده چې فهمانه دی که نه انشاءالله. موضوع دا ده چې موږ تاسو مملکت کې تقریبا 240 کاله جنگ روان دی. په همدې باندې دا کار وشي چې دا مملکت د خپو نه وغورځېږي، په اقتصادي لحاظ په خپو نه وي ولاړ، نو دا همهغسې اوږدمهاله برنامو او اصلاحي برنامو ته اړتیا لري. چې زه چې څومره معلومات لرم، وزارت محترم مالیه تفصیلي رهبري ده او که پخوانۍ رهبري وه، په همدې باندې کار کړی چې سیستم کمپیوټرایز کړي، ډیجیټل سازي کړي، سکینرونه نصب کړي، تلې نصب کړي، چې دغه غټ غټ مسایل دي. ډېر مسایل موږ تاسو کمپیوټرایز کړل چې دغه زموږ سره د ټي سي کوډونو مسله ده، اوس سیمانونه راځي، یو منظمه سکوډا سیستم موږ تاسو لرو. ولی دغه سیستمونه چې عمته غورځېږي، هلته امپلیمنټ کېږي، دې کې ځینې ستونزې پیدا کېږي، دا یو څو وخت اړتیا لري چې دا په کلار کلار هغه لیول ته ورسېږي چې رښتیا هم لکه په نړۍ کې چې لسونه فیصده پورې ستونزې شته، فساد مسایل موجود دي، چې افغانستان یې هم هغه لیول ته ورورسي، دا یو څو وخت اړتیا لري. او دا زما نظر به دی چې په خصوصا د وزارت محترم مالیه په رهبرۍ کې باید تغییرات ډېر زر زر رانه شي، کوشش وشي یو څوک راولي په هغه باندې اعتماد وکړي، صلاحیت ورته ورکړي او یو څه وخت ورته ورکړي چې هغه وشي کولی هغه برنامې چې د فساد د مخنیوي لپاره لري، او هغه برنامې چې د عوایدو د لوړوالي لپاره لري، او هغه برنامې چې سوداګرو ته د ښه د خدمتونو په خاطر باندې لري، یا د ساختمان په برخه کې دي، او یا د نور د سیستمونو، او یا د ظرفیت سازي او د هماهنګۍ په مسایلو دي، دوی ته وخت ورکولی شي چې دوی وشي کولی په ښه طریقه باندې دا مسایل حل کړي.
ډېره مننه تاسو ته درګرځم. اوس به وار ورکو رفیع طبي د مالي وزارت ویاند ته طبي صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. آنچه که مورد توجه است، سرپرست وزارت مالیه کم از کم در صفحه فیسبوکش اگر ببینین در حدود 5-6 پست متواتر کرده در رابطه با مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان، و خودشان هم بعضی ویدیوها را نشر کرده بودن که به ننګرهار رفتن و همچنان به هرات رفتن، از مردم شنیدن نزدیک. مشکل گمرکا در واقع چه وقت حل خواهد شد؟ در حالی که به اساس گزارش بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، کم از کم سالانه در حدود $500 میلیون در گمرک افغانستان به تاراج میره.
سلام به شما و شنونده محترمتون، و از خود بسیار جا تاسم میخیم که کمی به تاخیر به برزمی شما آمدم. بحثی اصلاحات در گمرک شما گفتین، افغانستان عملا در خط و سر کشور در حدود 11 گمرک فعال ما داریم، و اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و از و همچنان از اولیت های کاری رهبری وزارت مالی است. ولی ما در 4 کتگوری یا روی 4 برنامه بسیار بزرگ کار میکنه که تا ختم سال 1400 ما بتونیم در تمام گمرکات کشور و اصلاحات داریم. بخش اول از این است که ما سر ساختارهای جدید الکترونیک کار میکنیم که عملا شما در چهار گمرک شاید هستین، از طریق رسانه شاید شنیده باشین که ما ترازوهای دیجیتالی را عملا اونجا نصب کردیم و این اصلاحات به خاطر ازی اومده که یک سیستم بسیار مدرن است از اروپا ما انتقال دادیم به افغانستان آوردیم و این سیستم همزمان میتونه که مامورین گمرک ما از نمبر پلیت موتر گرفته تا با هویت راننده و همچنان شرکتی که مامورای گمرکی رو بار کردن تمامش ثبت سیستم میشه و همچنان ما برای نگهداشت یا حفاظت از شارهای خودم این کار را میکنیم که وزنم همزمان موجه تنظیم میشه و در ترازوی دیجیتالی و ثبت سیستم میشه. یعنی سیستم خوبیش ایش که ما اولا در کابل هم میتونیم از این سیستم رهبری وزارت مالی از این نظارت کنن، ولی ای که ما ای کل سیستم و تمام گمرک ها انتقال دادیم حدود 18 ماه را دیگر را در بر میگیره و یک سیستم ایست که ساختساز و همچنان اصلاحات ای بخش و تیمارا که آموزش میته نصف از یک در زمان گیره. بخش دوم ما همچنان ما سر ریفورم یا اصلاحات در بخش منابع بشری خود مصروف هستیم که این یکی از مشکلات کلان است که متاسفانه ما در بعضی گمرک ها مشکل داریم که ایره ما عملا کار میکنیم و ما روی یک فایزر سطح همکارای خود کار میکنیم که برازو اول نقش عواید و گمرکات را برازو واضح بسازیم. در مرحله سوم ما در بخش اطلاعات یا آگاهی‌دهی متاسفانه کارهای مثمر در سالهای گذشته نشدن. یعنی عملا ما باید مردم را تشویق بکنیم بیشتر که وا پرداخت مالیه را یا تکس باید از مسئولیت ها و وجایب ملی خودی را حساب کنه و بالاخره ما بتونیم در جمهوری اوای باید پیشتاز باشیم. حالا مرحله چهارم ما روی هماهنگی یا روی یک پلتفرم مشترک با نهادهای مسئول کار میکنیم. مثلا شما شاید بودین که دو سه روز پیش سرپرست وزارت مالیه با سرپرست وزارت امور داخله دیدار داشت که از آخازی های خود سر که رایی بخش ها روی مشکلات باید با ما کل ادارات با ما فرست داده که عملا کار ما مشترک با وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت، وزارت پایلامه و همچنان خود وزارت مالیه. یعنی ما روی طرف نمای مشترک کار میکنیم که بالاخره در
گمرکات
و
شرا رسیدگی کنیم. بسیار خوب، سوالی که مطرح میشه ای از بیشتر با آقای صاحبزاده هم گفتم، اما سطح گسترده فساد در گمرکا به اندازه ای است که به اصطلاح عام زمانی که کسی وظیفه میگیره در یک از گمرکا به عنوان یک مامور عادی، دوستا و اقاربش برش میگن که به شک زندگی تامین شد. این یک پیامی است که برای امو معنای اولیش ای است که یعنی در جای پول رفتی و معاش ماموریت بیشتر در نظر نمی گیرن چون اندازش کم است، بیشتر امو بود فساد زیرا در نظر می گیرن و 20 سال است که نهادهای دولتی و حکومتی تلاش دارن که جلوی مبارزه با فساد را بگیره. در آخرین مورد هم شما 7 نفر از گمرک ننگرهار سبکدوش ساختین. چرا امی در می حدود چند سال گذشته برنامه اصلاحی که وزارت مالیه داشته نتانست که تطبیق بکنه؟
ببینید اینجا ما دو مشکل بسیار بزرگ داریم. یکی خب بس ازی بوده که در ایتو مانا نمیته که در 20 سال گذشته برای ساختارا و زیربرانا دی حکومت کار نشده. عملا در وزارت مالیه هم به شما ببینید ما سر بخش های پالیسی سازی و ساختارا، قوانین و مقررات همچنان میخواد ساختار بودجه و ریفورم ها به حد به اندازه زیاد کار شده، ولی عالم رهبری وزارت مالی جدید که آمده کل تلاش ما بیست ما به دیگه از حالت نهاد پالیسی ساز باید ما بریم برای کارهای اجرایی خود باش. ما عملا میبینیم که شاید رهبری وزارت مالی از شروع 3-4 ماه شاید 4 روز یا 5 روز در کابل نباشه. عملا ما یعنی شخصا خودمان با سرپرست وزارت مالی در تمام سفرها همراهی داشتم. یعنی ما رفتیم پکتیکا، رفتیم ارگون، رفتیم مثلا ننگرهار دو سه بار رفتیم، فرا رفتیم، هم مثلا هرات سفر کردیم، از گمرک اسلام قلعه همچنان که بلخ رفتیم، حیرتان. یعنی به این معنا که مال کارهای خود به شکل اجرایی و تمام کارها رو باید به شکل جدی نظارت کنیم. کار وزارت مالی حال کار پشت میز نیست. ما اگه بخویم که عواید رو بلند ببریم یا حداقل بتونیم با مشکلات مردم رسیدگی کنیم یا حداقل ما باید که یک کم خود به خود کفایی کنیم باید معضلات کار پشت میز بریم و کار ما باید به شکل نظارتی و اجرایی باشه. بخش دوم سوال شما میست که ما چرا نتونستیم بر ازی کمی کاسی ها رسیدگی کنیم، که یکی از مشکلات کلان ما متاسفانه است که ما هنوزم سیستم الکترونیکی در افغانستان نداریم و ای به این سرال. مثلا ما یکی از مثالایی که ما در گمرک اسلام قلعه رفتیم به حدود 800 جریب زمین است، چهار طرف شبیه هاته کرده، دو متر دیوال است. داخل گمرک ما میبینیم که کمیشنکار است و در او یک عالم عادی است، یک نفر که هویتش هیچ مشخص نیست از متر خوزی میکنه. این حال ما پست کابل آمدیم و میکیم مکمل شیستیم که خوب با شرکت انکشاف ملی و همچنان در ساختارا یا بامپارای خود تمام مواردش حل کردیم. اول حال در چار در سه فاز بباشیم، سه فاز عملا ما سر گمرک اسلام قلعه تمام اصلاحات بهش کارای شرجبی شده باید دو کار شد تا که ما نتانیم سیستم را الکترونیکی نسازیم، تا که ما نتانیم تا او زمانی که هویت کل راندازش ما ثبت نشه، تا که ما شرکت های ترانسپورتی را ثبت را سر سیستم دیتا نکنیم، به هیچ صورت من نظر ما نمیتونیم که در آوید خود پیشتاز باشیم. یا
تا چه زمانی یک زمان مدت شما تعیین کرده این برزی؟
بله، من در مصوبتات اول برتون گفتم که تا 18 ماه، یعنی تا 18 ماه عملا این سیستم روان است که هم سیستم های گمرکی باید کلش دیجیتال شود و هم هویت تمام شرکت ها و کسایی که در بخش های محمول های گمرکی داخل ثبت سیستم رجیستر شود.
بسیار خوب آقای تابعی و آقای صاحبزاده، به شما برمیگردم. آقای تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان، ناصر تیموری با ما هستند، دیدبان شفافیت افغانستان، هم همیشه کارهایی در رابطه به کارهایی و پروژه‌هایی که در رابطه به وجود فساد در اداره های افغانستان کردن. آقای تیموری، ارزیابی شما از گمرک های افغانستان چی بوده تا هنوز؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، مهمان ها در بحث و شنونده های عزیز. گمرکات افغانستان یکی از منابع عمده عایداتی افغانستان است که همکارا در بحث به او اشاره کردن. زمانهایی بود که حدوداً 50% کل عواید از گمرکات می آمد، اما در حدود 30-35% هیچگاه کمتر نبوده. بنابراین البته آمار هست که بر اساس عوایدی است که جمع‌آوری میشه. همکارا در بحث شاید آمار بروز شده را شریک کنن، اما آماری که من از گذشته هست، یعنی بین 800 تا 900 میلیون دلار سالانه عوایدی هست که از گمرکات در افغانستان جمع‌آوری میشه. اولین ملاحظه و موضوعی که ما در گذشته هم اشاره کردیم و رویش بحث‌های مختلف هم شده، یکی هست که یک قسمت کلان از عواید گمرکی به خاطر فساد، فرار مالیات و ورود اجناس به صورت غیرقانونی عوایدش از دست میره. محاسبی که ما کردیم و بعض از شرکای بین المللی هم را انجام دادن، یعنی گفتن نیمه از آن چی که جمع‌آوری میشه نیمه دیگه از دست میره. هرچند رئیس جمهور یگان وقت آمار بلندتر هم گفتن، 50% خودشان هم گفتن، یعنی نیمه از کل عواید. اما این یک چیز بسیار تکان دهنده است که چرا عواید گمرکی برای کشور مثل ما که نیاز بسیار جدی داریم از دست میره. تلاش های زیاد شده به شمول تلاش های اخیری که از طرف وزارت مالیه، سرپرست جدید وزارت مالیه انجام میشه، اما مشکلات بسیار بنیادی وجود داره که من با وجود همین بحث‌هایی که اخیراً شده از سوی سرپرست جدید وزارت مالیه، من می‌بینم بعض چیزهایی تو یک رقم مشکلاتش در گذشته باقی مانده که ظاهراً هیچ امید برای راه حلش نیست. من یک مثالش هم میگم، مثال همین اسکنرها در گمرکات است. اسکنرهایی که در گمرکات خریداری شده حدوداً فکر کنم 14 تا اسکنر در همین نقاط گمرکی ما به شمول میدان هوایی کابل، این اسکنرها به یک هزینه نسبتاً بلند از سوی آمریکا خریداری شد، برای نقاط گمرکی افغانستان تسلیم شد. اینا از حدود سال 2014 اینا غیر فعال شدن. ای که خودشان خراب شده یا غیر فعال ساخته شده یک بحث جداگانه، اما دیدگاه ما یه است که قسمتش ما میفهمیم که غیر فعال ساخته شدن. از اون سال تا امروز که ما شما صحبت میکنیم اینا پد فعال نشدن، به خاطر از اینکه قرارداد اپریشن مینتیننس از اینا یا همو حفظ و مراقبت از اینا نتانستن به موقع ایره با همو شرکتی که میتونه همی کار را انجام بده ایره به امضا برسانه. من خودم شخصا در یک دان جلسات کمیسیون تدارکات ملی بودم که همی قرارداد آمده اما بنابرای دلایلی که وجود داشته ای امضا نشد. من از پاینده صاحب هم شنیدم که گفتن که ما یک تعدادی از ماها را گفتن که ما اینا را جور میکنیم و این موضوع را بردیم در کمیسیون تدارکات ملی و جور میکنیم. برای من این هست یک پژوهشگر، یک کسی که این موضوعات را تحقیق میکنیم، چه شواهدی میتونم من از پاینده صاحب یا رهبری جدید بشنوم که متفاوت باشه از اون چیزی که مثلا ارغن دیوال صاحب گفت، قیومی صاحب گفت، کلیل حکیمی گفت، همی چند وزیر مالی پی در پی آمدن، هر کدام از این امیر گفتن ما جور میکنن اما جور نشده. اینجا مشکل چی هست؟ نه مشکل تخنیکی هست یا نه مشکل تخنیکی نیست، مشکل بحث فساد است، بحث از این هست که جور شدن از اینا باعث کاهش فساد میشه. این مثال ها و نمونه ها نشان میده که مشکلات در این جی بسیار بنیادی است و به او بنیادهای از این موضوع هر زمانی که باشه باید پرداخته بشه. در غیر از اون ما پیشرفت کلان و ما هدف از این که ما عواید هر دو برابر کنیم ممکنه نرسه.
خب بسیار تشکر تیموری صاحب، شما برمیگردم با آقای صاحبزاده صاحب برمیگردم. آقای صاحبزاده صاحب، تحصیل یا شخص با توگه چلتا مکر کری یا پویجی فکر کوئی چه اگه اساسی ستونزه مثلا که مشخصا نورگی رو دننگرهار پا گمرکی چی شو؟
گوری کلا چه منگا اتاقا من حیث رئیس در گمرک تزوم من حیث رئیس در گمرک مقرری گونو آل تا طول ولایتون تا تارگیت ورکول شوی استا ده ولایت در اول موضوع دا ده چه زما نظر دا ده چه ولایتونه تا باید تارگیت ورک نکلی چی لکه ورطوائی چه تا باید 40 میلیارد افغانه یو که یا 20 میلیارد افغانه یو که داگه تارگیت دا ده پر زی بانده خپل ریاستی عمومی دا گمرکاتو تا ورکل چی دلیل دا ده چه کل ولایت تا تارگیت ورکل چی نو در رئیس ایوالویشن ارزوانه هغاف دا تارگیت پر اساس بانده کیگی چه آیا دا واید چمره را طول کردی. زما به نظر دای چې دغه ټارګټ په ځای باندې رئیس ایوالویشن یا ارزونه د هغه د موثریت، د هغه د مسؤلیت، د تجارت، د خدمتونو په دې مسایلو باندې قانون په عملي کولو، د لسیګانو په عملي کولو باندې وشي، نه دا چې دغه ټارګټ ته د تور تور کړي. بل ستونزه چې ما په ننګرهار کې ولیدله هغه دا ده چې یو شی چې په ننګرهار کې به موږ او تاسو کوشش کوو چې ننګرهار کې نسبي قوانین، پالیسیګانې، اصول دا درست عملي کیږي، بیا په نور ولایتونو کې په عین شکل باندې نام لیکل، یعنی یک سنسازي د عملی کولو د قوانینو چې دا باید هم مسولیت به تر ازي اول ته غټه ستونزه موږ لپاره همدا و چې دلته به د تجار کلک ونی و چې ته مجبور مکلف قانون عملی کی تجار بر راوټ درنه بدل ک یو بل طرف ته بلاړ. بل ستونزه چې په ننګرهار کې مالی دلا چې هغه لپاره موږ څو سواره ترې هم وړاندې کړي دي، هغه د بلتي مالونه، بلتي مالونه او یا متفرقه مالونه، دا هغه مالونه دي چې دا په یو موټر کې 200 قسمه، 300 قسمه، 400 قسمه ایټمونه په یو موټر کې پراته دي. بیا د هر یو ایټم د دې تعرفه جدای، د دې قیمت جدای، دا موږ مجبور مکلف چې دا په ګمرک کې ساحه باید غټولو. متاسفانه چې د ننګرهار ګمرک ساحه وړه ده، دا باید غټولو چې دا مال تشریح شي او دا مال بیا هر یو جدا جدا نرخ ټاکل شي، د تعرفې پر اساس باندې که ټي سي کوډ نه لري مرکز ته ولېږل شي چې دا بیا زیم ډېر زیات نیول، اول ته به زیم موجود نه و چې دا خپله هم د فساد یو لامل دی. د دې لپاره زما نظر دا و په هغه وخت کې هم چې د بلټي مالونه ځینې مالونه وایستل شي چې هغه قیمتي مالونه دي، نور مالونه او تاسې د وزن پر اساس باندې موږ دوی ته دغه کو، موږ دوی ته محصول کو، دا به وخت هم کم نیسي، څه بلارم نه واریږي او د تجار مال به هم زر د مستاس مرک نه وځي. بل ستونزه موږ تاسو په ننګرهار کې دا لرو چې هغه بدل ته په ملي سطح باندې ضرور نه خو زه به په یو بل شکل تشریح کوم چې ځینې مالونه زموږ مملکت ته
یا د پوره پروسس لپاره یا د نیمه پروسس لپاره یا د یو بل شی د تجربې لپاره هغه بیا دی یو بل مملکت ته چې زمونږ او تاسو په نیپار کې د دیرشو نه څلوېښت سلونه پورې هغه معلومه چې په هغې باندې تخنیکي خلک پوهېږي. او زه فکر کوم چې په میډیا کې ویل هغه به ملي مسایل ته به فکر کوم ضربه ورسېږي. ولې هغې لپاره یو لاره خپل وزیر صاحب محترم د مالی معین صاحبان او رئیس صاحب عمومي د ګمرکاتو رئیسان د ګمرکونو چې ما په خپل وخت نظر ورکړی هغې لپاره دوی باید یو طرحه ولري. هغه طرحه هم د دغه څلو پنځو نفرو تر منځ وسي چې هغه باندې هغې کې زموږ سره زموږ لپاره ګټې دي خلکو لپاره پکې جابز دی. هغه مسله په ننګرهار کې تر ننه نه ده حل شوې. بله ستونزه چې ما هلته درلودله هغه د استخدام مسله وه. متاسفانه چې د مرض نه مستقیم نفر را لیږل کېږي پوښتنه نه کېږي چې دغه نفر کوالیفیکیشن استعداد پریویس ورک ایکسپیرینس دغه نفر هغه اټیټیوډ دا مسایل څنګه دي په کار باندې پوهېږي که نه پوهېږي. رئیس ولیږي یو رئیس دوه سوه مامورین بیا نو رئیس سره دا صلاحیت نه وي چې هغه د یو مامور عقلن تغییر کړي یو ځای کې توضیح کړي د معمول والویشن د هغې ارزونه کله چې دا مسایل رئیس پورې اړونه لري طبعاً هغه بیا نور ستونزې ایجادېږي. بیا رئیس نشي کولی چې هغه د فساد سره د مبارزې لپاره کوم پروګرام چې ده جوړ کړی هغه په درست شکل باندې عملي کړي. بل چې په ننګرهار کې موږ لرو چې ډېره جدي ستونزه ده هغه دا ده چې د تخم سرحدي ګمرک د هغې تر اوسه پورې د بندروالۍ احاطه نه ده موجوده. هغه د بندروالۍ ته چې داخلي او خروجي سرکونه دي حتماً رفیع صاحب به ما سره دا ومني چې په دې باندې به کار روانې خو نهایي شوی نه ده. خروجي او دخولي سرکونه جوړ نه دي. د ګمرک ساحه پنځه سوه څلوېښت په ځمکه ده چې هغه تر اوسه پورې نورو خلکو سره په لاس کې ده چې موږ په وار وار دا غوښتنې کړې دي. زه مطمئن یم چې دغه اوسنۍ رهبري کو لطف وکړي چې د تورخم د ګمرک هغه ستونزه چې د ځمکې ده پنځه سوه څلوېښت غریبه ځمکه ده لطف دي وکړي دغه ځمکه د تورخم ګمرک ته اواله کې چې تورخم وشي کولی هر موټر راوړي تشریح کړي پارک کړي ګودام یې کړي چې تجار ورسره ستونزه ونه لري. بل مسله بخنه غواړم ډېره مهمه موضوع ده. تاسو به پوهېږي د تورخم د لارې په لوړه سطحه باندې زموږ ستاسو ټرېډ موجود و. هغه ټرېډ د تجارت هغه لیول ډېر زیات ښکته شوی دی. دلایل به تخنیکي او سیاسي نور هم وي. ولې ځینې شیان چې موږ آن د ګراوند درلودل هغه دا و چې سړک ټول پنځلس متره دی په تورخم کې. هغه لوري نه هغوی و درې سړک لري د صادراتو لپاره جدا لري د وارداتو لپاره جدا لري او د عام خلکو لپاره جدا ساحه جوړه کړې. متاسفانه زموږ ستاسو له لوري نه یو سړک موجود دی چې په یو سړک باندې په یو وخت کې دوه موټرې حتی نشي اوړېدلی. یو موټر مجبوره ده ودرېږي بیا د هغې لوري نه بل موټر راځي. دا خپله هم کله چې موټر نمبر غواړي چې یو تجار نمبر مخکې کړي دا هم بیا د فساد لپاره یو لاره ورېږي. دغه مسایل دي چې موږ په ننګرهار کې عملاً درلودل.
ډېر مننه صاحب زاده صاحب تشکر. ما فکر میکنم که بخش کلان از پرسش ها راجع میشه به آقای تابه. آنگونه که آقای تیموری گفتن آیا در نصب امی دستگاه برقی یا سیستم های برقی یا الکترونیک هست امی 14 یا 15 دستگاهی که گرفته شده و ای که قراردادش هم صورت نگرفته تا هنوز، البته قرارداد چگونگی نصب و قرارداد تکنیکیش، مشکل تکنیکی وجود داره یا مشکل مافیایی آقای تابی؟
سوال تشکر. من صحبتهای تیموریان سه بگه اشتباه نکنم از اونا رو میشنیدم از سبزاله سبون. اول خوی قرارداد قبلا صورت گرفته و من شخصا از این اطلاع ندارم که قرارداد چی وقت صورت گرفته و مشکل اساسیش در کجاست. ولی من این رو یاداش گرفتم طبعا با رهبری شریک میکنم و جزئیاتش با شما همچنان. اول بحث اساسی ما در اینجا بوده که ما سر موضوع فساد را در گمرکات که یادآوری کردن تغییر و تبدیل آن ما روی میکانیزمی که کار میکنیم و ما سه کاتگوری که اولا یاد داره پیشتر برای شما تذکر دادن این است که ما دو کار عمده را ما فعلا انجام میدیم. یک خویی است که ما سر زیربناها و ساختارا در تمام گمرکات تلاش میکنیم که ماشینری باید نو شود، سیستم الکترونیکی شود، ثبت شناسنامه‌های فرقی یکی از اولویت‌های ماست. حالا ببینیم ما عملا با وزارت امور داخله کار میکنیم که تمام شرکت های ترانسپورتی جمع راننده ها باید شناسنامه برقی داشته باشن و با ثبت سیستم با ما شود. ما عملا پیش خود یک سیستم یک آمار دقیق پیش خود داشته باشیم که کدام شرکت کدام محموله را در کدام تاریخ شامل خواهد افغانستان میکنم. راه قاچاقی یکی از بحث های بسیار جنجالی با ماست که متاسفانه اگر ما گمرکات را محکم میگیریم
فشار میتونه سر رهبری بیا. ما هر گمرکی که رفتیم شخصا پیشترم تذکر دادم که با وزیر سر ما سفر داشتیم، عملا صرف در تکتیکا ما رفتیم پاولی ازی که ما یک رای ورودی در گمرک داریم 48 رای فرعی دیگه داریم. اینا ادهی باید ما با رهبری وزارت محترم که مورد داخله کار میکنه که با ما باید در بخش تنظیم رای قاچاقی باید ما کار کنن، همکاری کنن. و در بحث موارد دیگه که ما همزمان سیستم الکترونیکی را کار میکنیم، ما عملا وظیفه ما و مسئولیت خود میدانیم که باید از گمرکات ما هر لحظه ما نظارت داشته باشیم. و شما میبینین عملا ما چند وقت پیش سفر داشتیم به انگارا، تقریبا در حدود 14 تن از مامورین ما سلوکدوش کردیم از وظایفشان و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. اینی که به این معنا که بسره که صاحبزاده صاحب پیشتر اشاره کردن که ما نباید برای رئیسای گمرک ما در افغانستان تارگیت بدیم، تارگیت شاید برای ما یک سار کمک کلان را میکنه که ما حداقل اول خود قبل از اینکه ما برای رؤسای گمرک ما در سر افغانستان تارگیت تعیین کنیم، ما اول یک سروی عمومی را انجام دادیم به همکاری همکارای خود ما، دیدیم هر گمرک را مطالعه کردیم که به طور 24 ساعت به طور اوسط چی تعداد معمولای گمرکی وارد خاک افغانستان میشه، باز آید از تنظیم کردیم. قبل از اینکه موضوع تارگیت یا نبودن و بهانه‌ای عجیب و غریب ما را مستفسرا یا همکارای ما که ویژه بودن به رهبری وزارت مالیه فریب میدادن که والا امروز چی خوب نبود، اوضاع خوب نبود، امروز والا جنگ بود و والا فلان جایی تو نشده. ولی ما اگه اول تارگیت سروی ما مکمل پورا شده به اساس از اون ما برای رؤسای خود تارگیت تعیین میکنیم که وان نتنن از دست مالیات از ما فراتنن.
خب وقت تارگیت که تعیین میکنین، آیا بهترین راهش بازم همین نیست که همین سیستم برقی شوه کلش؟
سیستم خب کارش عملا جریان هم داره، ولی تارگیت هم باید تعیین باشه که حداقل با همکارای ما در گمرکا باید بر ما پاسخگو باشن.
خب بسیار خوب، تشکر. آقای تیموری، اگر گمرکای افغانستان جلو فساد در گمرکای افغانستان گرفته شوه، به نظر شما با چه اندازه میتونه بودجه عادی افغانستان رو تامین بکنه؟
تشکر. من فکر کنم قبل از اینکه او هم صحبت بکنیم که مثلا من اون یک موضوع مهم است، اگر مثلا عواید گمرکی در افغانستان دو برابر شوه که یک حالت بسیار ایدئال است، شاید وقت بگیره، خب عواید افغانستان یعنی ما حدود 2.5 میلیارد سالانه جمع‌آوری میکنیم، همین 2.5 میلیارد 3.5 میلیارد میشه که میتونه یک فیصدی بین 10 تا 15 فیصد بودجه ملی را یعنی شامل مسائل انکشافی و عادی میشه او را پوشش بده. اما این موضوع موضوعی هست که حداقل به دوران آقای اشرف غنی این موضوع بسیار روی ازی تمرکز شده، روی ازی بسیار صحبت شده و تعهد شده که تغییرات می آین و عواید گمرکی بلند میره. من در نخست میخوام بگم که بحث افزایش هزینه عواید از گمرکات تنها بحث وزارت مالیه نیست، هرچند وزارت مالیه هم در اون مسائلش هم تلاش کرده که دخیل بشه، خصوصا وزارت مالیه از مدت خواست که یک یونت پلیس هم داره بنا مراقبت سیار که کسایی که اموال بدون محصول داخل کشور میکنن اونا رو ترسب میکنه، بجه مسئولیتش پیشگیری از دوسته. اما من فکر نکنم که تنها بحث مراقبت سیار بتانه همه افغانستان رو پوشش بده. نیروهای امنیتی، پلیس و اردو و امنیت که کلن سرحدات مسئولیتشان به دوششان است، اونا بسیار نقش عمده دارن در این که اموال غیرقانونی رو داخل کشور نگذارن و اموالی که داخل کشور میشه اینا گمرک شود. موضوع دوم موضوع مداخله زورمندای محلی و سیاسیون از کابل در امور گمرکات است. این مداخله فقط برای ازی است که اینا هم بتانن اما سهم خود از گمرکات به دست بیارن. مثال میتونم یک مامور در یکی از گمرکات، مامور به اصطلاح ترازو در یکی از گمرکات یک هیئت دستگیر کردن و بعد از اینکه سرنخش خواستن پیدا کنن دیدن که این از طرف رئیس شورای ولایتی همون ولایت تعیین شده و یک مقدار مشخص پول همه روزه برای از او رئیس شورای ولایتی میده. اگر قرار باشه به این شکل ما کارکنان گمرکی تعیین شده باشن میتونی یک حمایت برای کارهای فسادآلود خود داشته باشن، واقعیت هم بیست که ما زیاد تغییر آورده نمیتونیم. یک رئیس گمرک که از کابل روان میکنین در مقابل رئیس شورای ولایتی یا در مقابل از اون مامور بسته‌پنجی که رئیس شورای ولایتی او را تعیین کرده چه کار را انجام بده، او را منفک کنه؟ نمیشه. اول خب متاسفانه مامورین دولتی صلاحیت ندارند که منفک کنه، تبدیلش کنه که بازم نمیشه. این چیز این بحث سیاسی هست، بحث امنیتی هست، بحثی هست که نیاز به مداخله رهبری سیاسی دولت داره. اگر اینجی کسی ادعا میکنه که دولت از این کار خبر نداره که کدام سیاسیون در کدام صد چه مقدار در گمرکات مداخله میکنه، من فکر میکنم این فکر درست نیست. دولت به لحاظ امنیتی و استخباراتی قدر بیکفایت نیست و این اطلاعات خیلی اطلاعات بسیار مشکل هم نیست که ایره به دست بیارین. اگر شما یک کسر در یک ما روان کنین او را در بلخ، در ننگرهار، در هرات، در قندهار، یک آدم بسیار عادی را، یک پژوهشگر عادی را بگیم که همین نتورک کسایی که در این مسائل دخیل هستن همینا را مپ کنن، مپ شه بر شما میاره. بنابراین نیاز به یک تغییر روش و کارکرد سیاسی در سطح محلی داریم که جلو از این مسائل رو بگیریم.
خب یکی از معلتایش هم که شما احتمالا شنیدین در رابطه به انتقال گمرک هرات به محل اصلیش و بعدم دوباره به داخل شهر، فکر میکنین که این برخواسته از چنین یک مشکلی بوده؟
در مورد گمرک ولایت هرات من واقعا معلومات کافی ندارم، هرچند اصلا از او ولایت هستم. اما مسئله مداخله زورمندها از سطح کابل و از سطح محلی در امی 4-5 گمرک بسیار کلان که ما داریم، یعنی کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار، دهی به صورت گسترده وجود داره. برالاویش در نیمروز، در فرا، در پکتیا ای گمرکات هم به لحاظ از ای که حجم اموالی که داخل افغانستان میشه بسیار کلان است، در اینجا هم مداخله وجود داره. کندوزر هم فکر کنم اگر نگفته باشم باید به لست اضافه کنیم. بنابراین بحث مداخله در امور گمرکات، استفاده از پول ملی برای منافع شخصی، یک موضوع هست که در همه افغانستان وجود داره و بحث و مقدار کم پول نیست. حالا شاید بحث، یعنی اگر شما همی تخمین را قبول بکنیم، بحث 700-800 میلیون دلار است. اگر یک مقدار از این از طریق داخل شدن اموال به صورت غیرقانونی باشن که عواید از دست میره، یک مقدار قابل ملاحظه‌اش اموالی است که از داخل خود گمرک هم میگذره، قارچی گمرکی هم داره، اما او را زورمندهای محلی از او استفاده میکنن. این روش سیاسی است که مربوط به رهبری سیاسی دولت افغانستان میشه، نه تنها مربوط به آقای اشرف غنی بلکه نوعی مدیریت سیاسی کرزی و همچنان شرفای بین المللی افغانستان که چرا دولت سازی را در افغانستان به شکل مدیریت کردن که ما سیاسیون خوشنام، سیاسیون پاک، سیاسیون که با عقبی مردمی باشه، با عقبی پولی استخباراتی نباشه، بسیار کم داریم. هیچ کدام چیز اتفاقی هم شاید نباشه که هم روزه هر کسی را دشانی مردم افغانستان میندازه که شما مردم را انتخاب کردیم. ما خو من حیث یک شهروان، من حیث یک کسی که در میان این مردم هستیم، هیچ کام ما هم اینا را انتخاب نکردیم. یکی انتخابات های پوشالی را آمدن برگزار کردن که اینا با پول و زور مردم را تهدید کردن و رأی خریدن، این را واقعا بی‌انصافی است که این را به دوش مردم بگذارن.
خب تشکر آقای تابه. دو موضوعی که مطرح میشه، یکی که نگرانی شما از ناحیه زورمندای محلی و نفوذشان در گمرکای کشور به چه اندازه است، و دیگه یکی که اخاذی پلیس از یک طرف و اخاذی طالبا از طرف دیگه، این چگونه چالش است در برابر اصلاحات؟
اول خب من تقریبا بیشتر صحبت‌های آقای تیموری صاحب موافق هستم. تقریبا بیشتر مشکلات اونا اشاره کردن، ولی ما نمیتونیم به عنوان مشکلاتی که در گمرکات است و یا در بخش‌های دیگری از اون ما شانه خالی کنیم. مسئولیت ماست، باید بر ازون معرفی‌دهی کنیم. بخش اول اخاذی ها رو شما گفتین، متاسفانه که اون یک اصطلاح عام جایی که پول سوژه بازپلگی حضور داره، نه بخش گمرکات. حالا ما می‌بینیم که پیشتر ما در صحبت های خود گفتم که ما باید از حالت کار پشت میز باید برای معامل در گمرکات باید حضور داشته باشیم. گاهی اوقات ما را به اندازه مجبور میکنه که وزیر یک کابینه یا وزیر مالیه که اگر که مسئولیت از اون نیست باید بر وجود دستی شو بکنه تا تمام اصلاحات در گمرک به وجود دهن. از یک سو آدم نامید میشه که خود 20 سال گذشته چی شده، خیلی سال کارهای خود ریزی بوده که چرا به او توجه نشدنه. من برای شما ما گفتم در هرات ما رفتم، آخری سفر ما هرات بود. گمرک اسلام قلعه با یک دیوار دو متره چهار طرف احاطه شده. اول من نمی‌فهمم که این دیوار چه وقت ساخته شده و با کدام اساس و معیار. دوم عملاً در پشت دیوار خاک آورده شده بود توسط موتورهای باربری که از دیوار یک کس راحت بتونه داخل گمرک شود. یعنی اون موجه قطعه محافظت گمرکات است که عملاً آن گزارشته با محافظت آمد پلیس سرحدی موجه است که یک کمربند بسیار بزرگ از کماندوی ماست از وزارت محترم دفاع ملی. یعنی عملا نموجه هیچ کس در مقدر روزه متوجه نشده که خب یک آدم غیر معذف یا آدم غیر رسمی باید داخل محوطه گمرک نشن، ولی یک وزیر میره اوجه صبح تا شام در اوجه بساط میشه و تمام اجراعات برای کلگی میسپاره که خب اول باید چهار طرف دیوارهای خاکا باید دور شده، دوم باید یک راه ورودی باشد که هم و به این شکل تقریبا 4-5 کاتگوری دیگه هم که حالا ما لازم نمیبینم. بحث بعدی ما این است که ما جنجال بسیار کلان از آخازی که شما گفتین برای ما کمیشنکارا جور کرده بود، نه کمیشنکارایی که هویتشان از بیشترشان معلوم نبود، خود نماینده شرکت معرفی میکرد، بازو با خود 20 تا به حساب که نفر دیگه داشت که او را به نام اعضای تیم خود مینامیدن. حتی ما در گمرک اسلام قلعه چیزایی را دیدیم که فکر کنین خود سربازای ما به خود شاگرد دارن، این خود سرباز عملا پول نمیگرفت که به گونه نقد از راننده یا شرکت آخازی کنن که یا سب بیهویتش نشه یا کس عکس نگیره. او از خود شاگرد داشتن و او شاگرد هر سرباز ما فکر کنین 5-6 شاگرد داشتن. این حال خود یک منده کلان به ما سیستم چی شده بود کمیشنکارا. حال ما در یک سیستم اسیبودا مکمل این سیستم ها رو ما آوردیم. حال ما برای هر شرکت از طریق سیستم الکترونیکی برای زوی یوزر می سازیم، فقط شماره تماس چجور ثبت میشه و همزمان او یک ایمیل آدرس داره و هر 24 ساعت از 100 تا سر افغانستان میتونه که از تمام معموله های گمرکی خود به گونه آنلاین نظارت کنه که مال ما در کجا رسیده، فعلا در کجاست، چرا توقف است، به چی علت. میتونه برای ما مستقیم مشکلات خود با رهبری وزارت یا با ریاست دی گمرکات یا با مهمیت یا گمرکات شریک بسازه. یعنی بسیار یک ساختارهای خردی بود که شاید به 20 سال گذشته آدم ایران میمونه که چرا میکارا نشده. یعنی ما مکارا را اصلاح ده به میان آوردیم، وجود کمیشنکار اصلا این ضرورت نبود. فعلا مشکلات کلانه که دامنگیر شما هستیم متاسفانه چهار چیز هستی که اخاذی های غیر قانونی گروه های غیر مسئول است که بیشتر آقای تیموری به او اشاره کردن که متاسفانه آل افغانستانی که از کشور هایی کنوز هم در بیشتر مناطق جنگ جیریان داره، معمول های گمرکی ما عبور کردن هم میتونن، بیشترش نظرهای فساقی میرن. این یکی از مشکلات بسیار کلان ماست که ما عملا گپ میزنیم که اگر برای یک راه حل بنیادی
و مفید برش پیدا شود. بحث دوم ما که پیشتر هم همکارا اشاره کردن بحث افراد زورمند است. ما مثلا در سفر خود ما به پکتیکا داشتیم، عملا در اوج هم دیدیم که ما قماندان های محلی در اوج هستن، آدم های زورگو هستن، اصلا داروا و باروا دارن و عملا مردم محل اونا را حمایت میکنن یا سر از وایست ها است. اگر ما یک ماموری گمرک چون را دست میکنیم باید برطرف شده یا باز یک غالمغال در منطقه ایجاد میشه و اون مردم بسیار احترام دارن. یا مثلا ما در گمرک اسلام قلعه دیدیم کسایی را که در یک موتر کانتینر خیدان و موتر زره بار شده مسئول گمرکی نداره کیست نام میگیر از فلانی جناب صاحب است و چرا ایچی نمیت تکس ماله و ایج زون ما نمیرسه دیگه به این مانا ای چیزا نمیتونه پیش روی فعالیت کاری ما رو بگیره. به هر صورتش ما تمام گزارش ها تصدیق شد، برای جمهور سپرده شد، برای جمهور افغانستان هم فوران هم و متقاطعانه گفتن که هر کسی که مقابل معمولای گمرکی سالم میشه یا دواید مداخلت میکنه باید و دستگیر به نیازهای عدلی و قضایی سپرده شد. از هرات خوشبختانه تا 90-98% مشکلات محل شده، با زورمندای 46 محلی مشکلات که اعتراض کرده بودن و مسائل حل شده تا که ما سیستم الکترونیکی میسازیم به خیر مشکلات روز به روز کم شده میره و به صفر میرسه.
بسیار تشکر. بانوان آخرین سوال از آقای صاحبزاده بپرسم که شما تاسی یلته د محل پسته لکه څنګه چې یادونه وسو تابع صاحب اومدارنګ غلی تیموری ویل الته تاسی څومره د محلی زورواکانو تر سیوري لاندې واس؟
مننه. منګه تل الته کوشش کړې چې یو درسته هم نیمه رامسته کړې و د ولایت سره څنګه یو وری مخیل سیب والیو بیا مخیل سیب والیو نو هغه من سره کله چې ضرورت مون سره مرسته کړې کوشش مکړه هغه ادارې چې هغه نتی ادارې وي هغه سره یو خودسته هم هنګي جوړ کړو. موږ ته په ننګرهار کې د ډېرې ستونزې د مداخلو ډېرې نه وي، ما کوشش کوو چې موږ مدیریت کړی وو ولې هغه مسایل چې غواړو موږ تاسو فساد له منځه وي څو مسایل چې تابع صاحب هم په نظر کې ونیسي چې په هغې باندې په اساسي توګه باندې کار وشي. دا هغه مسایل دي چې موږ تاسو هغه غټ غټې فساد ډېر زر کنټرولولی شو. اولنی موضوع د ساختمانونو د زیربناو د جوړولو مسله ده. دوهمه مسله د تعرفې د کنټرول موضوع ده یا د نرخونو د کنټرول موضوع ده. کله چې پاکستان موږ ته مالونه را لیږي موږ د موسم پر اساس باندې هغوی باندې تعرفه او نرخونه وضع کړو. کله چې موږ سبزیجاتو موسم شي اول ته یې لیږو هغه یو دفعه یې خپله تعرفه لوړه کړي ولې متاسفانه دا شی زموږ ستاسې ډېر کم دلته لیدل کېږي چې زما به نظر دای هر درې میاشتې کې دا مسایل باید اپډیټ شي او موږ هم بالمثل جواب باید ورکړو. درېمه د قانون د یو شان عملي کېدل دي په ټول افغانستان، هغه که ګمرک په نیمروز کې یو که په کندهار کې یا په ننګرهار کې. غواړو فساد ختم کړو، د بلټي د مالونو لپاره یو منظمه طرحه باید جوړه شي او هغه باید ټولو ګمرکونو ته ولېږل شي. د مامورین استخدام باید د یو شفافې پروسې له لارې وشي نه په حکمونو پر اساس باندې. مامور چې ولېږل شي په مامور باندې باید اعتماد موجود وي او اعتماد پرې وشي، مرسته ورسره وشي او د بیرون ادارو د مداخلې نه یې وساتي. لکه د مرکز نظیر ادارې ور رواني یو دفعه نو هغه مامور بیچارهګۍ هغه نه پوهېږي چې اوس د څه وکړم. د دغه د بیروني مداخلو نه د دې ساتنه ډېره حتمي او ضروري. زه یو ځل بیا یادونه کوم که چېرته منګه د ټارګټ پر ځای باندې قانون او پالیسي ګانې عملي کړو دا به ډېر بهتره تر دې چې موږ ټارګټ عملي کړو. ځکه که ټارګټ عملي کول ته امکان دی ولري چې قانون او پالیسي د خپل لاندې شي او هغه خپل هم د فساد لپاره یو لاره هواریدلی چې په دې باندې یو وار ریکنسټریشن وشي ښه خبره ده. یو وخت لپاره ای بخنه دوه پوینټونه ډېر په وخت لپاره د سکونو مو د تغییر موضوع په دوی بنده کی چې پاره کې همیش نرخ کته کیږي نر پورته کیږي. یو څه وخت لپاره بنده کی تاسو خپل د وایدو مثبت تاثیرات لیدل شي لکه څنګه چې یادونه شو د ډیجیټل ترازوګانو د سکینرونو په بشپړ توګه د نصب ولی هغه قرارداتي سره چې تاسو قرارداد شوی دی قرارداد کې ډیره زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي هغه قرارداد باید ریوایسي اصلاح شي او
ډیر مننه کوم ودان زموږ وخت پای ته ورسېد. متاسفانه ډېره مننه. سلامت اوسئ شنوندگان عزیز. شما برنامه عدالت مبارزه با فساد را میشنیدید. در برنامه آقای رفیع تابیز سخنگوی وزارت مالیه، آقای ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان و همچنان نصرالله صاحبزاده رئیس پیشین گمرک نگرها را داشتیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار شما.